غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان لوی درستیز د یوولسو طالبانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د ترکیې جمهوری ریاست ته کوردی مخالف کاندید ویلی دی چې په اضطراری حالاتو کې آزاد او عادلانه انتخابات نشي کېدلی. او په روسیا کې پولیسو د حکومت مخالف رهبر او سرګونه مبارزین په مظاهرو کې نیولی او تعقیب کړی دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې جمهوری ریاست وایي چې الکترونیکی تذکرې به د مخالفتونو باوجود ویشل کیږي.
او موږ مکلف یو چې دې ته عادي رول وروبخو.
د افغانستان حکومت د بی کیفیت درملو د مخنیوي کمپاین پیل کړ.
موږ په راتلونکو درې میاشتو کې دا هم په مرکز کې هم په ولایتو کې تعقیبو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پاکستان لوی درستیز د یوولسو طالبانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د هغو یوولسو طالبانو د اعدام سزا منظوره کړه چې د پاکستان پوځي محکمې حکم کړی و. پوځي محکمې ویلي دي چې دغو دهشتګرو په لسګونو بریدونو کې شپېته تنه ملکي وګړي او د امنیتي قواوو عسکر وژلي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز همداشان د هغو درې تنو د عمري قید سزا هم تایید کړه چې محکمې مجرم ګڼلې دي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې بیګا دغه ولایت په څو برخو کې د افغانستان د قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې وشوې، ډېر طالبان په کمره او زخمي شوي دي. د غزنی د والي نطاق عارف نوري د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا جګړې د غزنی او پکتیکا د ولایتونو ترمنځ لاره کې شوې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان په جاکارتا کې غونډه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې دا مهال په انډونیزیا کې ده، د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي دي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا وتلي دینی عالمان به په دغې درې اړخیزې غونډې کې د سولې او ثبات په مسلو بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې د افغانستان شل تنه دینی عالمان د سې شنبې په ورځ جاکارتا ته ځي. د انډونیزیا مشرانو هیله څرګنده کړې ده چې د جمعې د ورځې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د دغو درې هیوادونو دینی عالمان په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په هکله یوې فتوا باندې موافقې ته ورسیږي چې جنګ بند شي. په یو دېرشو ولایتونو کې په ښځو د زور زیاتي د مخنیوي چارې څارنوالان اداره کوي. د افغانستان لوی سارنوالۍ ویلي دي چې درې نوي سارنوالانې په بیلابیلو ولایتونو کې مقرر شوي دي. لوی سارنوال محمد فرید حمیدی په ښځو د زور زیاتي د مخنیوي په باره کې په درې ورځني کانفرنس کې نن وویل چې سر لنن به درې نوي سارنوالانې مقرر شي چې په یو دېرش ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په حق کې د زور زیاتي د مخنیوي چارې اداره کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پیغام رسولو په مشهوري وسیله ټلګرام باندې بندیز غندلې او وایي دا اقدام د دیموکراسۍ ضد عمل دی. ایران په دې هفته کې د ټلګرام په استعمال باندې چې ایرانیان مطبوعات، سیاستمداران او کمپنۍ ډېر استعمالوي بندیز لګولې او وایي چې د ملي امنیت د خوندیتوب په خاطر دغه اقدام کړی دی. د ترکیې جمهوری ریاست ته کوردی مخالف کاندید چې د زندان نه د جمهور رئیس صاحب اردوغان په ضد مقابله کوي نن ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې په اضطراری حالت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو امکانات نشته دي. دغه مشر د جمعې په ورځ د خپل خلق دیموکراتیک ګوند کاندید په حیث د نومول کېدو رئیس بین المللي مطبوعاتو سره په خپل لومړنۍ مرکه کې ویلي دي چې مخالف ګوندونه به د رایې د پاره کمپین کې سخت مشکلات لري، ځکه چې مظاهرې بندې دي، خبرې بندې دي، په حکومت باندې اعتراض نشي کېدلی او حتی د سولې دفاع د دهشت اچولو پروپاګند ګڼل کېږي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د متحده ایالاتو د فضایی پلټنو ادارې ناسا د مارس انسایټ په نامه یو فضایی بیړۍ د مریخ په لورې وتوغوله. زموږ همکار سید سلیمان شاه به په دې هکله په واشنگتن کې د خبریالې ایزابیلی کوکولی د رپورټ خلاصه ولولي.
د مارس انسایټ په نوم د ناسا دا تحقیقاتي بیړۍ چې نن د شنبې په سهار ټیک په 4:05 د کالیفورنیا په ایالت کې د امریکا د هوایي قواو د وینډربرګ له اډې نه فضا ته ولېږل شوه د فضایي تحقیقاتو لومړۍ بیړۍ وه چې د امریکا له لوی ساحل نه وتوغول شوه. او که هر څه د پلان سره سم مخ په وړاندې ولاړ شي، سږ کال د نومبر په 6 به د مریخ د سیارې په سطحه راښکته شي او د جیولوجیکي معلوماتو د لاسته راوړلو او د مریخ د تودوخې د چې د اټکل په خاطر به د مریخ سطحه 15 متره ژوره وکړي. کوښښ به وکړي چې د سیزموميټر یا د زلزلې د سنجولو د الې په مرسته د مریخ په سطحه د زلزلو په باب هم معلومات راټول کړي. ناسا په دې پروژه باندې 93 میلیونه ډالره لګولي او وایي چې د دې پلټنو اصل هدف دا دی چې د مریخ د داخلي برخې په اړه د بشر د پوهې کچه لوړه شي او یوه ورځ د سیارې ته د انسان د لګولو لپاره زمینه مساعده شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیا نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. پولیسو د روسیې د حکومت مخالف رهبر الکسی نوالنی او د کرملین سلګونه مخالف مبارزین د مظاهرو په دوران کې نیولي او توقیف کړي دي. دوی د ولادیمیر پوتین د سلورم دور جمهور رئیس کېدو د لوړې د مراسمو نه مخکې لارو کوڅو کې مظاهرو ته راوتي وو. نوالنی په روسیه کې په خلکو غږ کړی و چې د ملک په نوي خارونو او خارګوټو کې مظاهرې وکړي او د پوتین د واکمنۍ سره مخالفت څرګند کړي. د بوکو حرام وسوالو د کامیرون د شمالي سیمې په کلو کې حمله کړې ده. لږ تر لږه 12 کسې وژلې دي. په دې حمله کې 100 تنه عسکر زخمي شوي دي. سلګونو حمله کوونکو چې ځینو یې د کلیوالو نه ځان ته سپر جوړ کړی و په کلو کې پراخ عملیات کړي دي. ماشومان د نایجیریا سره په سرحد باندې د مباندا په کلي کې د سړک په غاړه کې د کامیرون د عسکرو ستړي مشي ته کتار ولاړ دي. مباندا د هغو کلو نه یو کلی دی چې په دې هفته کې د بوکو حرام د وسلوالو په حمله کې ډیر خراب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د رهبر سره د خپل راتلونکو عالی غونډې په باره کې د خبريالانو پوښتنو ته د خاصو ځوابونو ورکولو نه ډډه کړې ده. خو دومره یې ویلي دي چې ډېر زر به غونډه وکړي، نیټه معلومه ده او ځای هم معلوم دی. امریکا او چین د تجارتي جنگ د پیښېدو د مخنیوي لپاره د غونډې دویمه ورځ پای ته ورسوله. د امریکا هیئت به چې ریاست د خزانه وزیر سټیون منچن کوي نن د شنبې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ سره وګوري چې د آینده اقداماتو په باره کې د هغه په تصمیم پوه شي. د امریکا حکومت په امریکا کې د هندوراس د 15,000 کسانو د اوسېدو مسؤلیت او خوندي حالت چې لسګونه کال کېږي په امریکا کې ژوند کوي په موقتی ډول ختموي. او د امریکا د هوایی په ایالت کې د 6.9 درجې زلزلې نه وروسته د کلوا په ټاپو کې د آتش فشان نه ختیځ خواته اور بادېده او خلک د مجبوري ورځې د سیمې نه په وتو کې وو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په مو کړی رپورت ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر وایي چې برېښنایي تذکرې به د مخالفتونو باوجود ویشل کیږي. د جمعیت ګوند چې استازی په حکومت کې اجرایه رئیس دی، له ارګ څخه د تذکرو د ویشلو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو لا هم جنجال شته او په دغه تذکره کې د هویت په مسلې د اختلاف ټکي مطرح کیږي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ خپله برېښنایي تذکره واخیسته، خو په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورسره مخالفت وښود. نن ارګ یو اربیا وویل چې د دې پروسې قانوني او تخنیکي مسایل حل دي او د تذکرو د ویش لړۍ به نه درېږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 تذکرې چاپ شوي او توزیع روانه ده. د دې ادارې سلاکار او ویان روح الله احمد زی وایي د برېښنایي تذکرو لړۍ د ولسمشر له لوري د تذکرې د اخیستو سره پیل شوې او ژر به له ارګ باندې د دې تذکرو لړۍ پیل کړي.
له کله چې جلات ماب رئیس جمهور خپله لومړۍ تذکره ترلاسه کړله، له هغه مهاله د بهیر رسما پیل شو او موږ مکلف یو چې دې ته عادي روال ور وبخو او دا پروسه موږ ته شروع شوې ده او موږ اوس فقط په د مرکز د پرانیستلو په آمادګیو بوخت یو چې هغه به په نږدې راتلونکي کې زموږ تاسې هیوادوال د دې شاهد اوسیږي چې په یوې نقطې د کابل ښار کې به هغه پرانیستل کیږي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له دغه ویش سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې تذکرو ویش مشروعیت نه لري. اجرایي ریاست لا هم په تفاهم ټینګار کوي.
موقف مو بسیار واضح و روشن است. ما طرفدار
زموږ دریز ډیر واضح دی. د دې ملاتړ یو چې سیاسي او ملي اجماع د دې بهیر په تړاو رامنځته شي، پرته له دې دا پروسه به له ناکامۍ سره مخ شي.
د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په یو ټویټ کې چې هغه ته منسوب دی د افغان هویت کاذب بللی دی. د هغه دغه خبره په ټولنیزو رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ شوې. جمعیت اسلامي ګوند له ولسمشر غنی غواړي چې د تذکرو د ویش د لړۍ په تړاو دی اجماره مینځته کړي.
په یوې خاصې کلمې د مخالفت او موافقت باس مطرح نه دی، باس دا ده چې اجماع دی وي، باس دا ده چې اقدام قانوني وي. دا اوس په اختلافي ټکي تبدیل شوی او اوارای دی ورته ولټول شي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا وایي چې د هویت مسله په اساسي قانون کې اواره ده.
اساسي قانون مخې د افغانستان په ټولو اتباعو باندې د افغان کلمه اطلاق کیږي او دا زموږ ملي هویت دی، دا زموږ ټول افتخار دی او دا هیڅ یو متنازع موضوع نه ده. اصلا دا د بحث وړ نه ده چې څوک دې وایي چې افغان یا ملي هویت موضوع دی په تذکره کې ولیکل سي یا نه سي. اما د مصلحتونو په خاطر باندې د دې لپاره چې ټول خلک خپل ځان احساس کړي، د همدغه مادې د متن مطابق هغه د قوم ذکر هم پکې وسه، د دین ذکر هم پکې وسه.
نږدې درې میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک پروسه پیل شوه. په همدې موده کې شاوخوا 2000 کسان بایومیټریک شوي او همدغو کسانو ته تذکرې هم چاپ شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. حکومت افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیت درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به په درملتونونو کې د درملو بیې او کیفیت هم کنټرول کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درملتونونو کې د درملو او نور روغتیایی محصولاتو د کیفیت او قیمت د کنټرول او افغانستان ته د ناقانونه درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت د درملو او روغتیایی محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشا کاموال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه کمپاین په افغانستان کې د روغتیایی محصولاتو د کیفیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو او د غیر قانوني او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
زموږ د تولیدونکو عمده فروشیانو او د دواخانونو جدي هیله ده چې دا رعایت کی مونږ په راتلونکو درې میاشتو کې دا هم په مرکز کې هم په ولایتو کې تعقیبو. په ولایتو کې 115 کسان د ادارې د خونه ټریننګ شوې دي، هغوی سره دا موارد شریک شوې دي او هغوی دا جدي تعقیبوي. همدارقم په مرکز کې هم زموږ همکاران د پلان مطابق په اتو زونونو کې خپل فعالیت کوي، اجرات کوي او دغه موارد تعقیبوي.
هغه زیاته کړه چې د کابل ښار په ځینو برخو کې له جواز پرته او په ناسم روغتیایي چاپیریال کې د درملو کاروبار روان دی چې دغه کمپاین پر مهال به مخنیوي وشي. د کابل ښار اوسیدونکي د عامې روغتیا وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلی وایي چې په درملتونونو کې د بې کیفیته درملو شتون زیات شوی او باید مخنیوي وشي. لیلا چې د کابل د مکریانو سیمې ته د درملو اخیستلو لپاره راغلی وایي
په بازار کې هیڅ کنټرول نشته، د دوا او درملو کیفیت ډیر خراب دی. موږ چې کله مریضیږو هر څومره چې دوا خورو نه ښه کیږو او حکومت هم متاسفانه ډیره کمزوری دی. کنټرول نه لري دا ډیره مهمه ده چې د دوا کیفیت او قیمت په جدي توګه کنټرول شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي معصومه په بازار کې د درملو لړوړې بیې شکایت کوي او وایي موږ یو ناروغ درلود، کله مو چې روغتون ته یوړ د درملو پیسې شاوخوا 1500 افغانۍ شوې، خو د دې پر ځای چې ناروغ مو ښه شي نوې ناروغي ورته پیدا شوې او له درملو سره حساسیت وکړ. موږ مجبور شو چې هغه بیا روغتون ته انتقال کړو. په افغانستان کې د درملو کیفیت ډیر خراب دی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د درملو د بایو او کیفیت څخه جدي څارنه وکړي او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشا کاموال هم مني چې په افغانستان کې د درملو پر مارکیټ باندې سل په سل کنټرول نه لري، خو هغه په درملتونونو کې د درملو د بای او کیفیت د کنټرول لپاره له خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې له درملتونونو څخه د درملو د اخیستلو پر مهال پر خپلو نسخو د درملو د بایو مهر شوی لیست ترلاسه کړي. افغانستان هر کال د شاوخوا 6 میلیون ډالر په ارزښت درمل له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او همداشان په کور دننه هم د درمل جوړولو یو شمیر فابریکې فعالیت کوي چې په کې 22 ډوله ټابلیټونه او شربتونه تولیدیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان لوی درستیز د یوولس طالبانو د اعدام سزا تایید کړې ده. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو. د افغانستان لویه څارندوالی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارندوالی په 10 ولایتونو کې د ښځو لخوا اداره کیږي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینی عزی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان لوی سارنوال محمد فرید حمیدی د شنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په ملي درې ورځني کانفرانس کې وویل چې وروسته له نن څخه به درې نوي سارنوالانې په بېلابېلو ولایتونو کې په کار وګمارل شي، چې له مخې به یې په 1.5 ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالۍ د ښځو لخوا مدیریت کیږي.
نن به د درې نوي ښځینه سارنوالانو په ګمارنې سره د هغو ولایتونو شمیر چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالۍ آمریتونه پکې د ښځو لخوا مدیریت کیږي 1.5 ولایتونو ته ورسیږي.
لویه سارنوالي زیاتوي، دوه کاله مخکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالیانې په 5 ولایتونو کې موجودې وې، چې دا مهال دا سارنوالیانې په ټولو ولایتونو کې موجودې دي. د لویې سارنوالۍ پر وینا له دې وړاندې په 22 ولایتونو کې د ښځو ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې سارنوالۍ د ښځو لخوا اداره کیدلې. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي که څه هم افغان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضایاو کې د پام وړ کارونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده. که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ټولې او په دقیقه توګه نه ثبتېږي، خو دغو شمیرو ته په کتو افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په قضیو کې ډیر کار ته اړتیا لري. د بشري حقونو د کمیسیون مشره سیما سمر وایي تیر لمریز کال له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3450 پیښې ثبت شوې وې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د هغو یوولس طالبانو د اعدام سزا منظور کړه چې د پاکستان پوځي محکمې محکوم کړی و. نور تفصیل د ډیوی رادیو د خبریال اورنګزیب پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان پوځ سرلخکر د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عمران مومن په وژنه کې ککړ او ملکن یونیورسټۍ باندې برید کې ککړ یوولس ترهګرو ته د مرګ سزا توصیق کړې ده. د پوز وین ادارې ISPR لخوا جاری شوې بیان کې ویل شوې دي د یولس ترهګر د ترهګرو پیښو کې ککړ وو او دوی نه یوازې قانون نافذ کوونکي ادارو او سیکورټي فورسز باندې بریدونه کړي وو، بلکې ملکن یونیورسټۍ باندې برید او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عمران مومن وژنه کې هم دوی ککړ وو. د ترڅنګ دا بیان وایي د یولس ترهګر د شپېته تنانو وژنې هم ذمهوار دي چې پکې څلېرویشت تنانو تعلق قانون نافذ کوونکي ادارو سره وو. یاد دې وي کال 2014 جون په میاشت کې د خیبر پختونخوا مردان کې یو ځانوژن کې برید کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی عمران مومن وژل شوی وو او په دې پیښه کې د درېشتو نه زیات نور تنان هم وژل شوی وو. دغه شان کال 2009 ملکن یونیورسټۍ باندې برید کې هم 15 تنان وژل شوي وو. تیر میاشت هم د پوسر لهکر جنرال قمر جاوید باجوا هغه لسو ترخګرو مرګ سزا توصیه کړې ده چې په خبر پر کانټینینټل هوټل باندې برید کې ککړ وو. دې ترخګرو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. کال 2014 په خبر ارمی پبلک سکول باندې برید او یو شمیر ماشومانو وژنې پس د ترخګرۍ پر ضد نوې کامی تګلارې تر مخه پاکستان کې د مرګ سزا باندې عمل کولو لړۍ پیل شوې وه او د تر مخه پوځي عدالتونو یو شمیر ترخګرو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي او په دې عمل هم شوې دي. بل خوا د بشري حقونو ادارې د پوځي عدالتونو باندې دا تنقید کوي چې په جلدی یا بیړه کې فیصله اوروي او اپیل حق هم نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خپرونه اوري. د عراق خلک د مې د میاشتې په 12مه په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي. د عراق پارلمان 390 چوکۍ لري او دغه قوه د هیواد د صدر اعظم او ولسمشر د ټاکلو واک لري. د ټاکنو د خوندیتوب لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو مبصرین وایي چې ډیر کم احتمال شته چې دغه ټاکنې دي په عراق کې د دایمي ثبات سبب سي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
عراقیان له یوې سختې وظیفې سره مخ دي. هغوی د روانې میاشتې په 12مه نیټه د رایو صندوقونو ته ځي چې د 2000 کاندیدانو څخه د پارلمان د 390 څوکۍ لپاره د خپلې خوښې کسان وټاکي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د اسلامي دولت ډله موجوده نه ده، خو د عراق خلق په قومي او مذهبي ډلو ویشل شوي دي.
The challenge with this election is that
یوستون زداده چې آیا دغه ټاکنې به یو داسې سیاسي حالت جوړ کړي چې اوسنی امنیتی پر مختګونه لا ټینګ کړي. عراق په اساسي ډول امنیتی ثبات څخه راوتلې، خو اوس سیاسي ثبات ته اړتیا لري ځکه چې هلته سیاسي بې ثباتي موجوده ده.
حتی د شاګانو دننه ژور درزونه موجود دي. دا بلګې په ډول صدر اعظم حیدر علي بادي او د جمهوري ریاست مرستیال نوري المالکي د یو ګوند غړي دي، خو د ګوند د بیلابیلو ډلو لاملاتړ څخه برخمن دي ځکه چې المالکي ایران خوښوي او عبادي ښایي د امریکا پلوي وکړي. ورپسې یو بل سیاسیال هادي الاميري دی چې د ولسی خوځښت د قطعاتو مشر دی. هغه د اسلامي دولت په ماتولو کې یو مهم رول لوبولی دی او شیعه ملیشې یې قوي ملاتړ کوي. حتی د سنی کاندیدانو سالم الجبیری او اسامه النجفی ترمنځ سیالي روانه ده چې بیلابیلې ډلې یې ملاتړ کوي. یو بله موضوع چې د عراق سیاست یې لا پیچلی کړی دی، د هیواد دننه شاوخوا 300,000 بې ځایه شوي کسان دي. هغوی د رایه ورکولو پلان لري، خو د ایران پلو ملیشو د ویرې له امله خپلو کورونو ته له ستنېدو انکار کوي. په شمال کې د کردستان په سیمه کې نور درزونه موجود دي. هلته په ټاکنو کې د کردانو هغه سیاسي ګوندونه په جلا ډول وروسته له هغو برخه اخلي چې تېر کال یې د خپلواکۍ لپاره یو ناکام ریفرنډم کړی و.
مونږ غواړو چې روان دینی او قومي توپیرونه له منځه ولاړ شي، یعنی فلانی شیعه، سنی، کورد او یا مسیحي دی. مونږ له خدای د ښو کسانو راتلل غواړو چې د هیواد خدمت وکړي.
اوس چې د اسلامي دولت ډله له خپلو پخوانیو سنګرونو شړل شوې ده، زیاتره عراقیان هیله مند دي چې دغه ټاکنې به هیواد ته نسبي آرامي او امنیت راولي. خو سیاسي کارپوهان وایي که هر څوک په راتلونکو ټاکنو کې بری ومومي، د دې احتمال شته چې هیواد په سیاسي لحاظ ویشلې پاتشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. درنو اوریدونکو، یو 102 کلنې امریکایي میرمنې په 100 کلنۍ کې د 100 مترو منډو په لوبه کې لومړی مقام حاصل کړی و او اوس هم د منډو وهلو شوق لري. د خپلو خاطراتو نوې کتاب هم چاپ کړی دی. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د ایډا کلینګ په نوم دا 102 کلنه امریکایي ښځه چې د نیویارک په ښار کې ژوند کوي وایي چې د زاړه عمر کسان باید اسی کې ننی او د ډیرو کېناستو په ځای باید هر څومره چې وس رسیږي منډې وهي او سپورت وکړي تر څو زر کمزوري نشي او روغتیا ښه پاتې شي. ایډیا کینګ په 100 کلنۍ کې د منډې وهلو په لوبه کې ګډون وکړ او لومړی مقام حاصل کړ. هغه په خپل نوې کتاب کې وایي چې د خپل ژوند خاطرات مې پکې راټول کړي دي. هغه لومړی ښځه ده چې د 100 کالو په عمر کې د 100 مترو منډو فاصله ووهله او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ. نوموړی وایي:
Up in the air with the feet and out the bed. And then I sit on the side of the bed and throw some punches.
زړه مې غواړي چې په بستر کې د خوب کولو پر ځای باندې په خپل پښو ودرېږم. لاسونه او پښې مې وخوځم او کوم موقع راته برابر شي منډې ووهم. خو کله چې زما وس ونه رسیږي د خپلې بسترې خواته نږدې درېږم، کله کله سکان وهم او کله کله ښکته پورته کیږم او ورزش کوم، خو زنګنونه مې شخ شي خواري کوم چې پښې وغوځم او پاستې وساتم. بیا وروسته ورزش شروع کوم. زما ټول مقصد دای چې په بستره کې ډېره پاتې نشم او په پښو ودرېږم. ایډا کیلینګ وایي چې اصلاً په 60 کلنۍ کې د منډو وهلو شوق ورسره پیدا شو او په 95 کلنۍ کې د لومړي ځل لپاره ځغاستلو په لوبه کې ګډون وکړ او د 60 مترو مسافه ووهله، لومړی مقام یې حاصل کړ. د هغې د نوي کتاب نوم دی کانټ نتنګ برینګ می ډاون، یا هیڅ شی ما له پښو نه غورځولی نشي دی. دا په دې کتاب کې وایي چې د زاړه عمر خلک کولی شي چې د ښې غذا او سپورت په وسیله باندې د ښه ژوند خاوندانی. د امریکا غا خبریاله زلیکا هوک په خپل رپورټ کې وایي چې د امریکا په معاصر تاریخ کې ډېرې کمې ښځې 100 کلنۍ ته رسیږي او د 2010 میلادي کال د امریکا د نفوسو د ادارې د رپورټ له مخې په متحده ایالاتو کې 53,000 کسان د 100 کلونو نه زیات عمر کې ژوندي وو. ایډا کینګ امریکا غږ ته وویل: کله چې زما زنګونونه سخت درد وکړي نو ډاکټر ته ځم او دوا اخلم. هغه وایي: زیاتره وخت غواړم چې په چوپه خوله پاتې شم او له چا سره خبرې مې زړه نه غواړي، ځکه نه غواړم چې غلط خبره مې له خولې نه راوځي او بیا په خپله خبره باندې پښېمان یم. نوموړي وویل چې د منډې وهلو او د سپورت په برخه کې ورسره د هغې لور تر ټولو زیاته مرسته کړې او تل یې هڅولې وه چې ورزش او اطمینان جاري وساتي.
د سو خبرونو سرخاتی او زلیبیا وایو د پاکستان لوی دریسیز د 11 طالبانو د اعدام سزا تایید کړی ده. د پاکستان لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا د هغه 11 طالبانو د اعدام سزا منزور کړه چې د پاکستان پوځي محکمه حکم کړی وو. پوځي محکمه ویلي چې دغه دهشتګرو په لزګونو بریدونو کې 80 تنه ملکی وګړي او د امنیتي قواوو عسکر وژلي. د غزنی په جګړو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا شوې ده. د غزنی ولایتي چارواکو ویلي دي چې بیګا د دې ولایت په سوبرخو کې د افغانستان د قواو او د وسوالو طالبانو ترمنځ جګړې وشوې او ډېر طالبان په کمره او زخمی شوي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان په جاکارتا کې غونډه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي دي چې افغانستان، پاکستان او د انډونیزیا وتلي دینی عالمان به په دې درې اړخیزه غونډه کې د سولې او ثبات په مسلو باندې بحثونه وکړي. په یو د شولایتونو کې په خزو د زورزیتی د مخنیوي چارې څارنوالان اداره کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې درې نوي څارنوالان په بیلابیلو ولایتونو کې مقرر شوي دي چې په خزو د زورزیتی او د ماشومانو په حق کې د زورزیتی د مخنیوي چارې اداره کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پیغام رسولو په مشهوري وسیله ټلګرام باندې بندیز غندلې او وایي دا اقدام د دیموکراسي ضد عمل دی. ایران په دې هفته کې د ټلګرام په استعمال باندې چې ایرانیان مطبوعات، سیاست مداران او کمپنۍ ډېر استعمالوي بندیز لګولې او وایي چې د ملي امنیت د خوندیتوب په خاطر دا کار کړلې. د ترکیه جمهوری ریاست ته کوردی مخالف کاندید چې د زندان د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ضد مقابله کوي نن ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې په اضطراری حالاتو کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو امکانات نشته دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. پولیسو د روسیې د حکومت مخالف رهبر الکس نوالنی او د کرملن سلګونه مخالف مبارزین د مظاهرو په دوران کې نیولي او توقیف کړي دي. دوی د ولادیمیر پوتین د څلورم دور جمهور رئیس کېدو د لوړې د مراسمو نه مخکې لارو کوڅو کې مظاهرو ته راوتي وو. د بوکو حرام وسوالو د کامیرون د شمالي سیمې په کلو کې حمله کړې ده. لږ تر لږه 12 کسې وژلي دي. په دې حمله کې 100 تنه عسکر زخمي شوي هم دي.
خبرونه اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه تا کولای شئ چې په 00202 شپږ یو نه یو دېش پورډېش او یا هم په 0100 لاس 0 او یا باندې زنګ وهلی شئ. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.